السلام علیکم ستړي مشه د سهار اته بجې شوې صفی ولاستان اگزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی د هاګ محکمې ته تللی څو له 2003 کال راهیسې د شوي جرمونو د څېړنې په برخه کې مرسته او ملاتړ وغواړي.
د دې سفر په ترڅ کې به افغان پلاوی د جرمونو نړیوالې محکمې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت اراده او عملي پلانونه وړاندې کړي.
د طالبانو لاسته د دهلي بند تر لوېدو وروسته د کندهار خلک او چارواکي اندېښمن دي.
تر پنځه اویا فیصده پورې ټول ځمکې باغونه همدغه بنده څخه اوبه اخلي. طبیعي خبره ده چې که چیرې اقدام وکړو دغه بند ته کوم زیان ورسیږي، دا به زموږ پر پښتنو اقتصادي مسایلو باندې مستقیم منفي اغېز ودري.
ننګرهاري مېرمنې د بهرنیانو تر وتلو وروسته د لاسته راوړنو خوندیتوب اندېښمنې کړې.
د نړیوالو نه ملل متحد نه دا غواړو افغانستان هغه معاهده چې امضا کړي د خود حقوقو د لاسته راوړلو لکه دا غوی د تعهد او رعایت په برخه کې باید قوي ضمانتونه واخلي.
اروپایي ټولنې د دایمي همکاري په تشکیلاتي تړون کې د متحدو ایالاتونو، کاناډا او ناروې د ګډون خبر ورکړی. د هر څه تر خبرونو وروسته د مهمو خبرونو سرټکی. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی، د ناټو عمومي منشي وایي دا ټلواله د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستي جنرال مایک میلی وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د هوایي ځواک د ملاتړ د دوام پر بلان کار نه دی شوی. او د بیلاروسي اپوزیسیون مشر له امریکا غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکا پر رژیم نور بندیزونه ولګوي. پوره خبرونه. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی، د ناټو عمومي منشي وایي دا ټلواله د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. یونس ستولتنبرګ پرون د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل که څه هم د افغان ملي دفاعي ځواکونو لپاره د ناټو روزنیز ماموریت د راوتو په حال کې دی، خو دا ټلواله به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
د غوڅ ملاتړ د ماموریت ختم له افغانستان سره زموږ د اړیکو د ختم معنا نه لري. دا اصلا یو نوی څپرکی پرانیزي. اوس موږ ګورو چې څنګه د افغان ځواکونو مالی ملاتړ، روزنې او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته دوام ورکړو.
د ناټو عمومي منشي په عین حال کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ناټو په افغانستان کې د سولې د روان بهیر کلک ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند او نورو ولایتو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مایک میلی وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د هوایي ځواک د ملاتړ د دوام پر پلان کار نه دی کړی. جنرال میلی دا څرګندونې تېره شپه د امریکا له دفاع وزیر لوی راستین سره په ګډه خبرې غونډه کې وکړې. هغه زیاته کړه ښایي د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو د روزنې پروګرام په کوم بل هېواد کې پیل شي. له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو بهیر د مې په لومړۍ پیل شو او تمه ده چې د سپتمبر په 11مه بشپړ شي. د امریکا دفاع وزیر ښاغلی آسټین خبریالانو ته وویل د امریکایي ځواکونو له ملاتړ پرته ښایي افغان دفاعي امنیتي ځواکونو له ستونزو سره مخ شي، خو هغه هیله څرګنده کړه چې داسې ونه شي. په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر وایي د مالیه وزارت د مطبوعاتو د آمر او د تلو نیوز د پخواني ویندوی نعمت روان وژنې سخت تکان ورکړی. راس ویلسن پر ټویټر په یو بیان کې پر روان برید غندلی او د هغه له کورنۍ او دوستانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. دا جګپوړی امریکایي ډیپلومات وایي د رسنیو پر ضد تاوتریخوالی ډیر ناوړه کار دی. ښاغلی ویلسن زیاتوي پر رسنیو حملې باید سمدستي بندې شي. نعمت روان پرون پنجشنبې په کندهار ښار کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د دې حملې مسؤلیت روسه کومې ډلې نه دی منلی. طالبانو ویلي چې په دې وژنه کې دوی لاس نه لري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ امنیه قمندان څارمن عبدالله او یو بل پولیس له طالبانو سره په نښته کې وژل شوي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویاند ګل حیدر احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل د لوګر په مرکز پل عالم کې دا نښته د چهارشنبې په ماښام وروسته له هغه وشوه چې طالبانو د عمر آباد سیمې پر پوسته برید وکړ. د احمدي په وینا په نښته کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د بلاروس د اپوزیسیون مشر له امریکا غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکا پر رژیم نور بندیزونه ولګوي. سویتلانا تخانوفسکایا چې پرون د می په شپږمه د امریکا د کانګرس استماعي غونډې ته وینا کوله، همداراز پر واشنگتن غږ وکړ چې په بلاروس کې د روان سیاسي بحران د ختمولو په مقصد د اروپایي منځګړو پر هڅو ورګډ شي. میرمن تخانوفسکایا چې په لیتوانیا کې د تبعید ژوند تیروي، همداراز ویل متحد ایالات باید د لوکاشینکا د منځوي کولو لپاره له ډیپلوماسۍ کار واخلي. هغې په خپل هیواد کې د بشري حقونو سرغړونو او ځپونکو اقداماتو ته اشاره وکړه او له کانګرس یې وغوښتل چې په بلاروس کې د مدني ټولنې، خپلواکو رسنیو او په هیواد کې دننه او بهر د بشري حقونو د مدافعانو ملاتړ پراخ کړي. سویتلانا تخانوفسکایا ادعا کوي چې د 2000 کال د اګست په میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکي او د اپوزیسیون فعالان د حکومت پر پراخو مظاهرو د حکومت د ځپونکو اقداماتو پر وړاندې یو موټی کړي دي. په برازیل کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو پر ضد د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې 25 کسان وژل شوي دي. دا عملیات د برازیل په لوی تجارتي مرکز ریو د جنیرو ښار کې شوي. د قاچاقبرانو او پولیسو ترمنځ دغه نښته پرون د ریو د جنیرو په یوه بېوزله سیمه کې شوي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې دا جنایتکار ډله چې د عملیاتو پر مهال یې پر پولیسو ډزې وکړې، د مخدره موادو په قاچاق، شکو، قتلونو او انسان تښتونو کې لاس لري. د عملیاتو له جریانه د ویډیویي تصاویرو کې ښکاري چې د ډلې غړي سیمې ته د پوځي ګاډو له رسېدو سره سم د بامونو له لارې تښتي. د برازیل پولیسو وایي په وژل شویو کسانو کې د دې ډلې مشر هم شامل دی او زیاتوي پولیسو لږ تر لږه 10 مشکوک کسان نیولي هم دي. په دوبۍ کې د پرتمینو ودانیو بیې لوړې شوې، ځکه له پرمختللو هیوادونو ځینې شتمن خلک د کرونا د وبا له محدودیتونو د تېښتې لپاره دې ښار ته ځي. د دوبۍ د لوکسو ودانیو بیې پخوا تر دې رالوېدلې وې، خو روان 2021 میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د هغو بیې د تیر کال د لومړۍ روبې په پرتله په 225 لوړې شوې. د جایدادونو د معاملو دفترونه وایي په تیر اپریل میاشت کې 100 او په مارچ کې 4 تا کورونه چې د هر یوې بیه 2.1 میلیون ډالر و خرچ شوي. په داسې حال کې چې په ټول 2020 کال کې یوازې 45 کورونه معامله شوي وو. ډیری دا کورونه او جایدادونه د انسان په لاس په جوړ شوي جمعیره ټاپو کې دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې اکثر دا کورونه د افغانستان د جنگ سالارانو او نایجیریا، سوریا او لبنان په څیر د نورو هیوادونو شتمن خلک او سیاستوال اخلي څو خپلې ګټلې پیسې پکې خوندي کړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو لمړی مطلب ته، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جرمونو د نړیوالې محکمې له څارنوال سره د خبرو لپاره د هالند هاګ ښار ته تللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی اتمر او ورسره پلاوی به د دغه سفر پر مهال د جرمونو د څېړنې لپاره د حکومت پر عملي پلانونو رڼا واچوي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د احتمالي جنگي جرمونو د څېړنې لپاره د دې محکمې له اقدام سره مخالفت څرګند کړ او د محکمې پر څارنوال او ځینو نورو چارواکو بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د بایدن ادارې په جنوري کې لری کړل. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت پلاوی به په افغانستان کې له 2003 کال پر وروسته موده کې د شویو جرمونو د څېړنې په برخه کې د مرستې او ملاتړ غوښتنه وکړي. افغانستان په همدې کال د دې محکمې غړي توپ ترلاسه کړ، نو ځکه دا محکمه چې د هالند په هاګ ښار کې ده کولی شي له 2003 کال د وروسته جرایمو په اړه تحقیقات وکړي. افغان حکومت د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ دا پلاوی پرون پنجشنبه هاګ ښار ته واستاوه. د بهرنیو چارو وزارت ویاند حمید تهذیب تېره شپه ازادۍ راډیو ته د دې پلاوی د سفر پر اهدافو رڼا واچوله.
در این سفر قرار است هیئت افغانستان اراده و برنامه‌های
در این سفر پترس که به افغان پلاوی د جرمونو نړیوال محکمه ته د افغانستان د اسلامی جمهوریت اراده او عملی پلانونه وړاندې کړي او د محکمه ته به د دې پلانونو د عملی کېدو د څرنګوالي ډاډ ورکړي. موږ هڅه کوو چې د جرمونو له نړیوال محکمه سره د هیواد د عدلی او قضایی بنسټونو د همکاري په مټ په افغانستان کې د سولې او سمدستي دایمي اوربند د ټینګېدو ترڅنګ د سویو جنایتونو د تیرانی او پراتلونکو کې د دې جنایتونو د مخنیوي چارې عملی سي.
د عدلی وزیر فضل احمد مانوي، سرپرست لوی څارنوال زبیح الله کلیم او د عدلی قضایی او امنیتی بنسټونو کارپوهان د دې پلاوی غړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې د خپلو صلاحیتونو د جګړې د متضررینو او د بشري حقونو د مدافع ډلو د غوښتنو په اساس په افغانستان کې د تیرو کلونو په جګړو کې د جنگي او بشریت ضد جنایاتو اړوند شکایتونه راټول کړي دي او په دې برخه کې د عملي او مستقیمو تحقیقاتو غوښتنه یې کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، افغان حکومت د ټولو اړوندو قضیو د عدلي او قضایي تعقیب په برخه کې د خپلو اقداماتو راپور د محکمې ته سپارلی، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف قاضیانو د 2000 کال په مارچ میاشت کې د دې محکمې څارنوالانو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د طالبانو، امریکایي ځواکونو او د دولتي قواوو لخوا د جنګي جرایمو د تورونو په اړه تحقیقات وکړي. خو کله چې د دې محکمې څارنوالې فاتو بن سودا د امریکایي ځواکونو د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه تحقیقات پیل کړل، نو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې کلک مخالفت ورسره څرګند کړ او پر هغوی بندیزونه ولګول. د امریکا د هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا له ملي حاکمیت څخه په سرغړونه تورنه کړه. متحده ایالاتونو دا تورونه د روان کال په اپریل میاشت کې لرې کړل او له دې سره د دې محکمې پر ځینو نورو چارواکو بندیزونه او د ویزې ممنوعیت هم لرې شول.
جوان آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
جلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې سمون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1289 منځنۍ صفا او اف ام 100.5 صفا.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا او نړۍ به دا ونه مني چې طالبان د وسلو په زور واک تر ګوتو کړي. ښاغلي خلیلزاد په دوشنبه کې د ازادي راډیو د تاجکستان د څانګې سره ځانګړې مرکه درلوده. هغه د جګړې له دواړو خواوو وغوښتل چې سوله ومني او لومړیتوب ورکړي. د ازادي راډیو د تاجکستان د برخې خبریال ملا رجب یوسفي د دغې ځانګړې مرکې په جریان کې له ښاغلي خلیلزاد پوښتنه کړې چې د انتقالی حکومت پیشنهاد څنګه کړی او ځکه ډیر خبرګونونه پارولی دي.
اول خو پیشنهادی که ما کردیم چند ماه پیش
لومړی خوڅو میاشتې مخکې چې موږ کوم وړاندیز وکړ، هدف دا و چې دواړه لوري، یعنی د طالبانو لوري او د افغانستان لوري، وهڅو او متوجه کړو چې د سولې په اړه د بحث په اساسي مسلو خبرې وکړي، ځکه د سولې دا بحثونه ورو پرمختلل او لازم سرعت یې نه درلود او راتلونکي لپاره په اساسي مسلو بحث نه و پیل شوی. غبرګون له هغه څه چې تاسو ویل توپیر درلود. د ډیرو افغانانو غبرګون ترلاسه شو. نږدې 10 پلانونه خپل افغانانو را مخې ته کړل چې ځینو کې هماغه اساسات چې موږ وړاندیز کړی و منل شوي وو او ځینو یې توپیر هم درلود. اوس افغانانو هڅه کړې چې له هغه 10 پلانونو نږدې 2 پلانونو ته رسیدلی دي. موږ هیله مند یو چې وکولی شو یو پلان ته ورسیږو او که طالبان هم له خپله ځانه یو پلان وړاندې کړي چې کیدلی شي په خبرو کې له دې 2 پلانونو بالاخره په یو پلان یوې سیاسي هوکړې ته ورسیږي. نو زموږ د وړاندیز موخه دا نه و چې هغه څه دې لاسلیک شي چې موږ وړاندیز کړي، نه، زموږ موخه له دې وړاندیز دا و چې څنګه په افغانستان کې د سولې د خبرو د چټکولو سره مرسته وکړو.
چیزی که ما پیشنهاد کردیم که بازم گفتم پیشنهاد جدیدی نبود نیست که یعنی در سفر آخر چیزی
من حقیقت چی موگی وړاندیز کړه و بیا هم وایم چې کوم نوی څه ندی چې په ورستی سفر کې ما کوم نوی وړاندیز کړی بی دا د سوونه یو مخکې وړاندیز دی. یا و هغه دا و چې سولې ته د رسیدو لپاره باید لومړی د دواړو لورو ترمنځ په کلی پرنسپونو هوکړه وشي او موږ د راتلونکي لپاره له دې اصول یو شمیر هلته درج کړی وو. په دې پرنسپونو کې له هغو بحثونو چې تر دې د مخکې د طالبانو او نور افغانانو ترمنځ بحثونه پرې شوي، مثلا هغه بحث یا مجلس چې تیر کال په دوحه کې شوی و، له هغې مو استفاده کړې وه. او دویم مو په اساساتو یا عمومي پرنسپونو کې د انتقال د دورې وړاندیز کړی و چې یو انتقالي یا د دواړو خواوو ترمنځ مشارکتي حکومت او درېمه مسله دایمي او عمومي وربند و.
قسمت سوم مسله آتش بس دایمی و کلی بود.
و همزمان با خروج آخرین نیروهای آمریکا از افغانستان
د اصول په بحثونو به نور هم غږیږ و. خو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو سره هممهاله طالبانو په افغانستان کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. له دې بریدونو لږ تر لږه یوې په لوګر کې وروستی برید تاسو په یو ټویټ کې غندلی. ګڼ افغانانو ستاسو پر دې ټویټ عکس العمل ښودلی دی او په تاسو یې پور پورې کړی دی چې د تاسو چلند د دې سبب شوی چې طالبان داسې بریدونو ته وهڅول شي. د دې بحث پارونکي ټویټ اصل څه و؟
اصل اون تویت بحث برانگیز چی بود؟
در این شکه نیست که سطح خشونت بالاست در افغانستان.
دی که شک نشته چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه ډیره لوړه ده او دا چې موږ دې هیواد ته د سولې د راوستلو هڅه کوو دلیل هم دا دی چې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. یعنې داسې نه وه چې افغانستان آرام و، جنگ نه و او موږ راغلي یو له طالبانو سره ناست یو. نه، داسې نه ده. دا جګړه ده او هدف د جګړې ختمول و چې موږ له طالبانو سره کېناستو، ځکه په دې ټول یو وخت لدی چې د افغانستان مسله د جګړې له لارې نه هوارېږي. د یوې دوامدارې جګړې او یا د خبرو له لارې سیاسي موافقې او د جګړې ختمولو او سولې ته د رسېدو ترمنځ انتخاب سره مخ یو. لومړی باید ووایو چې افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده او لومړنۍ اړتیا دا ده چې دا باید راښکته شي. د ټویټ په اړه دا برید چې لوګر کې وشو دا یو ناوړه برید و، یو ترهګره کړنه وه او ولسي خلک یې هدف و. نو طبعاً دا لومړی ځل نه دی چې ما داسې یو ټویټ لیکلی دی. تر دې مخکې هم کله چې بدې پیښې شوې ولسي خلک هدف ګرځول شوي ما ورته غبرګون ښودلی او نوي څه نه و.
ما این کار را در گذشته هم کردیم، خود چیز نوی نبود.
چون این دیده می شود که حکومت افغانستان و گروه
کاری چی افغان حکومت و طالبان یو هم لخپل و دریزون و تیرودو تچمتو نخ کاری پداسی و وضعیت که در افغانستان در اتون که لپارستا سورند و اینت سده
فتح هیچ طرف از آمادن است که گذشت کند.
خب اول باید که هدف ما ایست که هر دو طرف
لومړی باید ووایم چې زموږ هدف دا دی چې دواړه اړخونه سولې ته د رسېدو لپاره کار وکړي. طالبان د دوو لارو ترمنځ یو انتخاب لري، یا دا چې وغواړي د جنګ لاره ونیسي، خو که دا پرېکړه وکړي افغانستان به یو دوامداره جګړې سره مخ شي. په هغه صورت کې به طبعا د افغانستان حکومت مقابله وکړي او موږ به د افغان حکومت پلوي وکړو او پر طالبانو به فشارونو ته دوام ورکړو. هغه بحثونه چې موږ کړي هیڅ هیواد چمتو نه دی چې داسې یو حکومت چې د جنګ یا زور له لارې وتپل شي هغه ومني او یا یې د افغانستان مشروع حکومت وګڼي. داسې یو حکومت به منځوي وي، خو که دا انتخاب کړي چې د سولې او خبرو له لارې یو ټول شموله حکومت رامنځته شي او د هغه اصولو پر بنسټ کار وکړي چې نړۍ ته د منلو دي، نو داسې حکومت به نړۍ ته مشروعیت ولري، افغانستان سره به نړۍ مرسته وکړي، ځکه افغانستان نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. دا یو انتخاب دی چې طالبانو ته متوجه دي، خو حکومت او نورو افغانانو ته هم په اوسنیو شرایطو کې اړتیا دا ده چې سیاستوال او حکومت یو بل سره یو موټی شي، او که د افغانستان سیاستوالو ترمنځ اختلاف زیات شي نو نور ستونزې به رامنځته کړي. هیله ده چې دوی هم مثبت او لازم اقدامات وکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې مو واورېدې. ښاغلي خلیلزاد د ازادي راډیو د تاجکستان له څانګې سره مرکه کړې وه. د طالبانو سره د سولې د خبرو او همدارنګه د انتقالي حکومت د پیشنهاد په اړه باندې هم څرګندونې درلودې چې تاسو واورېدې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ورزو کندهار ته د وسلوالو طالبانو لخوا د کندهار د دالې بند نیول کېدو د راپورونو تر خپرېدو وروسته د دغه ولایت چارواکي او عام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. تر دوو اونیو جګړو وروسته په داسې حال کې د دالې بند په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلی چې ټاکل شوې وه درې اونۍ وروسته د کندهار لپاره د دغې سترې حیاتي پروژې د ارتفاع د لوړېدو چارې پیل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د دالې بند د ساتنې پر امنیتي پوستو د شاوخوا دوو اونیو سختو جګړو وروسته د تېرې چهارشنبې په ورځ پوستې سقوط او یاد بند په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسته ولوید. د دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته د کندهار چارواکي او عام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. د دهلې بند چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې موقعیت لري، د 202 میلیونه متره مقعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. په کندهار کې د ارغنده او سندیزي حوزې رئیس انجینر توریالی محبوبي ازادي راډیو ته وویل د دهلې بند د ټولو افغانانو ګډه ملي شتمني ده چې په ساتنه کې باید ټولې شکیلې غاړې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د ښاغلي محبوبي په وینا دغه بند د کندهار د ولسوالیو شاولي کوټ، ارغنده، دامان، میوند، جړی، پنجوایی او ډنډ کرنیزې ځمکې او باغونه خړوبوي. د نوموړي په وینا که خدای مکړه دغه بند ته زیان ورسیږي نو دا به د ټول کندهار لپاره یو ستر ناورین وي او خلکو ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي.
زموږ دغه درې عمده فصلونه چې عبارت یې د غنمو، انګورو او انارو څخه د همدغه بند څخه خړوبېږي. تر 15 فیصده پورې ټول ځمکې باغونه د همدغه بند څخه اوبه اخلي. طبیعي خبره ده چې که چیرې اقدام وکړو دغه بند ته کوم زیان ورسیږي، دا به زموږ پر فصلونو او اقتصادي مسایلو باندې مستقیم منفي اغېز ولري. ولې زموږ هیله دا ده د ښکېلو اړخونو څخه چې دا د ټولو مشترک ملي شتمني ده، په دې کې باید هر ښکېل ارګان، هر څوک چې هغه د دې وطن بچی، باید د دې په ساتنه کې ځانګړی رول ولوبوي. هیله مو دا ده چې دغه بند ته کوم زیان ونه وړي. حتی نږدې دغه زموږ د والهاوس انجینري تاسیسات ته څیرمه باید نه نظامي عملیات ترسره شي او نه په دغه وخت کې د کوم د جنګ جدل رامنځته شي.
د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اختر محمد وایي که د دهلی بند ته زیان ورسیږي نو د کرنې په برخه کې به کندهار د اوبو له قحطۍ سره مخامخ شي.
بند د وطن خلک دي د شکاب ونه کړي وم بیا هم نه ویل کېږي چې وکړي، خو نو کندهار ټوله بده خرابېږي. دغه د کندهار دله ده د اوبو بند دی که دا د منځه ولاړ دي، ګر کندهار زراعت ته منځه ځي، هم بیا کورونه، هم بیا باغونه، هم بیا باغچې، ټوله شان د منځه ځي. نو دا خو بره یو ژمی بل ژمی اوبه شته، نو په دوبي خو به نشته، ګرده باغونه او ګرده زراعت وچېږي، د منځه وځي. نو ګرده دغه مشکلات دي که دغه ستونزې دي، ګر کندهار ورسره مخ کېږي.
د ارغنداب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګل احمد د دهلی بند د کندهار د زراعت په برخه کې د اوبو یوازنی سرچینه بولي او له طالبانو غواړي چې دغه مهم بند ته تاوان ونه رسوي.
اوس چې دلته د ارغنداب بند طالبان لاس ته لوېدلی، باید طالبان د دې بند سره کوم مقاومت نه ښکاره. هغه بندې پر هغه خیال باندې ولاړ دي چې مخکې د حکومت په لاس کې حکومت اوبه پر ارغنداب رایله کوي، طالبان هم باید رایله که څه طالبان په لاس کې څه د حکومت په لاس کې مشکل نشته ورور. او که چیرې دا د جې بند له لارې دا اوبه رانه شي پر دې خوا باندې د ارغنداب پر خوا باندې، خلک ډېر ډېر ستونزمن کېږي. باغونه یې وچېږي ورور، کښتونه یې وچېږي، دلته خلک ورور د تکلیفو د مشکلاتو سره مخ کېږي. بیا ډېر ځپلي چې دا اوس چېر جنګونه په ارغنداب کې چې داسې ستړي دي چې د ماښام په ډوډۍ فریاریان یا باغونه ولاړ دي. اوس سبا اوبه سبا د انار وصول دی چې دا اوبه نه وي وروره، خلک د فاکر سره مجبوره کېږي، مجبوره جانباله فاکر ده.
چارواکي عوام خلک پر داسې مهال د دهلی بند د تخریب په اړه اندېښنه ښیي چې دوی ونې مخکې د دغه بند یوازنی لوی پل هم د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو لخوا په بمونو تخریب سوی و. وسلوالو طالبانو د چارواکو د دغه ادعاو او د دهلی د بند د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د کندهار چارواکو ویلي و چې د دهلی بند د ارتفاع د لوړولو چارې به د روانې سور یا غوایي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پیل شي. د کندهار والی روح الله خانزاده درې اونۍ مخکې د خپل درې میاشتنی کار او فعالیتونو د بیانولو پر مهال ویلي و چې د دهلی بند د استملاک ستونزه حل شوې او د استملاکولو د چارې تر پای ته رسېدو وروسته به د دغه بند د دیوالونو لوړولو چارې پیل شي.
د دهلی پروژې د عملن چارې د دوو برخو د اوس عملن چارې پیل دي چې هغه یو بخش په تدریج پورې اړه لري، یو بخش فابیاري پورې اړه لري.
چارواکي وایي د دهلی بند پروژه څلور برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول، د کرنې د کانالونو ترمیم، د کندهار ښار لپاره د څښاک د اوبو د شبکې جوړول او د 10 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت پکې شامل دي. د دغه بند پر ټوله پروژه 440 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د نړیوال پرمختیايي بانک لخوا ورکول کیږي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واوري.
دفنس پوسټ خبرونې د طالبانو له لوري د دهلی د بند نیولو په اړه مطلب خپور کړی او د چارواکو په وینا لیکي چې دا بند وسلوالو طالبانو په کندهار کې وروسته له څو میاشتو سختو جګړو ونیو. د دهلی بند نږدې 70 کاله مخکې د امریکا متحده ایالاتونو جوړ کړی. 2 کاله مخکې د آسیا پراختیایي بانک د دې بند د یوې برخې د پراختیا لپاره د نږدې 3.5 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه وکړه. دا بند د کندهار ښار ته اوبه چمتو کوي او د دې ولایت د کرهنې لپاره د اوبه خور یو مهم بند دی. دفنس پوسټ لیکي د دهلی بند څو ورځې وروسته تر دې طالبانو ونیو چې امریکایي ځواکونو په رسمي ډول له افغانستانه د خپلو پاتې ځواکونو په وتلو لاس پورې کړ. ورځپاڼې د کندهار د اوبو د څانګې د رئیس توریالي محبوبي هغه خبرې هم راخیستې دي چې فرانس پرس اژانس ته یې ویلي دي چې طالبانو په وروستیو کې د دهلی بند کارکوونکو ته خبرداری ورکړی و چې له کاره لاس واخلي. طالبانو تیره میاشت په ارغنداب کې هم هغه بند چې د دهلی د بند په لاره پروت دی په بمونو والوساوه او له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دهلی بند شاوخوا په نورو ولسوالیو کې او بیا وروسته په خپل ارغنداب کې سختې جګړې پیل شوې، خو تیره میاشت حکومت ډاډ څرګند کړ چې دا سیمه یې تصفیه کړې ده. در بریتیش وی بل خبرونه گارډین بیا د افغانستان رسنیو ته د ګواښونو د زیاتیدو مسله چړلې ده. د ورسپانې په باور پلسکونو خبريالان د دې ګواښونو لامل د افغانستان په مختلفو سیمو کې خوندې ځایونو تتللې دي او یو شمېر خبريالانو دغه هیواد پرې شي دي. ګارډین لیکي په ځینو شهرونو کې د خبريالانو لپاره خوندې ځایونه جوړ شوي دي او د هدفي وښونو د مخنیوي لپاره هغوی ته د ساتونکو وړاندیز شوی دی. ورسپانه سرګندوي چې تیر کال 132 خبريالانو وویل چې دوی ته مخامخ ګواښ شوی دی او پروسه کال د وړم کال په پرتله خبريالانو ته 25% کې ګواښونه زیات شول. د ملګرو ملتو د راپور له مخې له 2013 کال را په دې خوا په افغانستان کې د رسنیو تر 10 کارکوونکي وژل شوي دي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي دي چې دوی د ګواښونو په دې چاپېریال کې د بیان ازادۍ ته اندېښمن دي. دا اندېښنې یو شمېر رسنیو پرون وروسته تر دې یو ځل بیا څرګندې کړې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې ولیکل چې یو شمېر رسنیو یو اړخیز تبلیغات پیل کړي دي که چېرته د رسنیو له لوري د ناسمو او درواغو خبرونو خپرېدل ادامه پیدا کړي مسؤلیت به یې بیا د دوی د مسؤلینو او کارکوونکو په غاړه وي. په افغانستان کې د رسنیو شاوخوا 10,000 کارکوونکي شته چې 40% یې مېرمنې دي.
اروپایي ټولنې د دایمي همکارۍ په تشکیلاتي تړون کې د متحده ایالاتونو، کاناډا او ناروې د ګډون خبر ورکړی. د دې مهم تړون هدف د اروپایي ټولنې په قلمرو کې د پوځي ځواکونو او تجهیزاتو چټک حرکت ته د اسانتیا برابرول دي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې.
اروپایي ټولنې پرون د مه په شپږمه د دې ټولنې د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د دایمي همکارۍ د تشکیلاتي تړون په مهمه دفاعي پروژه کې د ناتو د غړو امریکا، کاناډا او ناروې ګډون تایید کړ. د دې پروژې هدف د اروپا د وچې په شاوخوا کې د پوځي ځواکونو او تجهیزاتو له چټک خوځښت سره مرسته ده. دا پریکړه د اروپایي ټولنې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې له بهرنیو شریکانو سره د دفاعي اړیکو پیاوړي کول دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل د دې دریو هیوادونو تجربې به له دې پروژې سره چې مشري یې د هالند په غاړه ده مرسته وکړي څو په اروپایي ټولنه کې دننه او بهر د پوځي خوځښتونو وړتیاوې پیاوړي کړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د اروپایي ټولنې له دفاع وزیرانو سره په کتنه کې وویل چې د ناتو غیر اروپایي متحدان د اروپایي ټولنې د خوندیتوب په برخه کې مهم رول لوبوي. ښاغلی ستولتنبرګ په دې وروستیو کې د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو پراخ حضور ته د اشاره پترڅ کې وویل چې د ناتو غړي هیوادونه باید پر خپل امنیت پام وساتي.
ناتو باید ډیر متوجه اوسي او تحولات له نږدې وڅاري. روسیا په سیمه کې په مجموع کې د پام وړ حضور لري او له وروستي کړکېچ څخه د مخکې وخت پرتله اوس په اوکراین کې دننه او بهر ډیر روسي ځواکونه میشت دي.
د دایمي همکارۍ تشکیلاتي تړون د اروپایي ټولنې مشرانو په 2018 کال کې چې د لویدیځ او مسکو ترمنځ اړیکې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته ترینګلی شوي وو تایید کړ. روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د اوکراین کریمیا ټاپو د خپلې خاورې زمیمه کړه. اروپایي ټولنې د پوځي تحرکاتو د پیاوړي کولو په مقصد تر 2028 کاله له خپلې ګډې بودیجې څخه شاوخوا 1.5 میلیارد یورو ځانګړي کړي دي. امریکا او د ناتو نورو غړو د اروپا په ختیځ کې خپل حضور پیاوړی کړی څو د پخواني شوروي اتحاد دریو جمهوریتونو استونیا، لاتویا، لیتوانیا او همداراز پولنډ ته ډاډ ورکړي چې د روسیې د برید په صورت کې به یې دفاع وشي. په لاتویا کې د ناتو د پوځي ځواکونو مشري کاناډا کوي او ناروې چې په اروپایي ټولنه کې غړیتوب نه لري هم هلته ښکیل ده. د روسیې او ناتو په اړیکو کې د روان کړکېچ په دوام پرون د می په شپږمه استونیا ادعا وکړه چې یو روسي الوتکه هوایی حریم ته ننوتلې ده او د مسکو پر ضد اعتراض وکړ خو مسکو په ځواب کې دا ادعا رد کړه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
معنی است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوش شوم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا
د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوه. ورزول لاندو خبرونه ته په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی، د ناټو عمومي منشي وایي دا ټلواله د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مایک میلی وایي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د هوایي ځواک د ملاتړ د دوام پر پلان کار نه دی شوی. جنرال میلی دا څرګندونې تېره شپه د امریکا له دفاع وزیر لوی داستین سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن وایي د مالیې وزارت د مطبوعاتو د عامر او د تلو نیوز د پخواني ویندوی نعمت روان وژنې سخت ټکان ورکړی دی. نعمت روان پرون پنجشنبه په کندهار ښار کې د ناڅرګندو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ امنیه قمندان سارمن عبدالله او یو بل پولیس له طالبانو سره په نښته کې وژل شوي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې له امریکا غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر رژیم نور بندیزونه ولګوي. په برازیل کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو پر ضد دولتي ځواکونو په عملیاتو کې 15 کسان وژل شوي او په دوبۍ کې د پرتمینو ودانیو بیې لوړې شوې، ځکه له پرمختللو هیوادو ځینې شتمن خلک د کرونا وبا له محدودیتونو د تیښتې لپاره دې ښار ته ځي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس راځو دوی مینیمایی ته. پیل په یو راپور کو چې له ننګرهار راغلی دی. د ننګرهار یو شمېر مېرمنې وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره په افغانستان کې پر لوستو او فعالو کسانو د حملو پر زیاتېدو اندېښنه لري. په دې اړه راپور واورئ. تر هغه وروسته 2:19 پروګرامونه خپرېږي. نیمه نړۍ او کور کلی.
تورپیکۍ اشنا د ننګرهار د ښځو چارو یوه فعاله ده. دا وایي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پر لوستو او فعالو کسانو د حملو له زیاتېدو سره ښځې اندېښمنې دي چې ګوندې له ګڼو محدودیتونو او ننګونو سره به مخامخ شي. دا له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړي چې د افغانستان د کشالې د حل په برخه کې دوی یوازې پرې نږدي او د ښځو د حقونو د ساتلو په برخه کې دې له ټولو خواوو پاخه ضمانتونه واخلي. تورپیکۍ وایي هیڅ ښځه دې ته لیواله نه ده چې تر 30 کالو پخوانیو حالاتو سره مخ شي او باید د دوی اندېښنو ته ښکاره ځواب ورکړل شي.
ختم دی چې خارجي قوه د افغانستان نه وځي، نو ټول نارینه او ښځینه په دې تشویش دي چې خدای نه خواسته دغه د ښځو قرباني یا لاسته راوړنې چې خویندې دومره مبارزه وکړله، زحمتونه یې وسیدي، کوشش وکړو خپل ځانونه قربان کړ، ډېرې خویندې زموږ اوس هم نور هم په خطر کې دي، نو دغه اندېښنه شته دی. نو موږ بیا د نړیوالو نه ملل متحد نه دا غواړو افغانستان هغه معاهده چې امضا کړی د خود حقوقو در سره اړول لکه دا غوې د تعهد او رعایت په برخه کې باید قوي ضمانتونه واخلي تر څو خويند د غره لاسراوړنی تزه پاتې شي.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي حمیرا رفی وای سولې ته لیوالتیا ډیره ده، خو په خبره یې افغان کشاله لا روانه ده او که په داسې حال کې نړیوال افغانان په سپین میدان پرېږدي نو راتلونکي ته اندېښنې لا پسې ډیریږي. همیرا رفی اندېښنه لري او وایي په داسې حال کې چې بهرنیان هم له هېواده وځي او که د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې روانې خپلمنځي ناستې پاستې نتیجه ورنه کړي نو د قدرت پر سر به کشمکشونه پیدا او د افغان ښځو لاسته راوړنې او حقونه به تر پښو لاندې شي.
ټولنې نیمایي نفوس ښځې دي او زیاتره د جنګ قربانیان یا متضررین هم ښځې دي، نو د ښځو دا زیاته اندېښنه ده که چېرته داسې یو معامله دي دو کی سره چې پاغي کې سوله من سره نشي، نو معلومدار چې دلته به ملک دی لوی بحران سره مخامخ شي. په دې کې به د ښځو حقوق هم پایمال شي، هغه شل کلنې دا سره اورنی به هم د منځلار شي، علاوه د هغې څخه به په ملک کې یو هرج و مرج جوړ شي، کورنۍ جګړې به جوړې شي، بیا هم هر څوک به د قدرت دپاره جنګیږي. او
ننګرهار میشتې مېرمنې دغه اندېښنې په داسې حال کې شریکوي چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ایستل پیل کړي او ویلي دي چې د روانې سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. په افغانستان کې د شته بهرنیو ځواکونو وتل د امریکا او وسلوالو طالبانو د هغه هوکړه لیک یوه برخه ده چې دواړو لورو د 2000 کال د فبروري 15 د قطر په پلازمینه دوها کې لاسلیک کړی و. که څه هم افغان حکومت افغان ښځو ته د دوی د لاسته راوړنو د ساتلو او د دوی د حقونو د خوندي کولو او همداشان د وسلوالو طالبانو مرکچی پلاوی بیا ښځو ته د زده کړو او کار کولو ډاډ ورکړی، خو د ننګرهار میشتو میرمنو په باور دا هر څه هلته کیدی شي چې دوی یو بل ومني. د ننګرهار ولایت د جندر مسؤلان بیا هیله مند دي چې د ښځو لاسته راوړنې لکه زده کړې او له کوره د باندې د کار حق به په خپل ځای پاتې وي او ښځې باید په دې برخه کې اندېښنې ونه لري. د ننګرهار ولایت جندر کارپوه پښتنه نبی ازادي راډیو ته وویل افغان میرمنې باید هیڅ کله اوسنی وخت تیر وختونو سر پرتله نه کړي او د اندېښنو پر ځای د خپل فعالیتونه ګړندي کړي.
هیڅ کومه اندېښنه به نه وي د ښځو سره، ولې موږ اوسنی حکومت اوسنی شرایط په هیڅ صورت باید پرتله نه کړو د هغه پخوانی حالاتو سره، هغه پخوانی حکومتونو سره. که چیرې هغه ورونه مراسي د اوسنی حکومت سره یو ځای سي، خپل هیواد کې میشت سي، ښځې به لا پرمختګ وکړي، لا به وده وکړي.
د ننګرهار د جندر کارپوه پښتنه نبی په داسې حال کې میرمنو ته ډاډ ورکوي چې همدا اوس هم په دغه ولایت کې ګڼې ښځې چې په دندو بوختې وي، یا له خپلو کارونو پر شا شوي او یا له کورونو په خپلو چارو بوختې دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو شاوخوا 4 میاشتو کې 9 ښځینه چې 4 خبریالانې، یوه ډاکټره، 3 واکسیناتورانې او یوه یې پولیسه وه، وژل شوې دي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په 40 ملکو کې کار کوم.
پس خو ځاړم د ماشومان سره په ساکینونو زمونو ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونې ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د ښځو د میراث حق دی. میراث هغه حق دی چې د اسلام او د افغانستان د مدني قوانینو لمخې د ځانګړي قرابت کسان یو لبل نوړي یا مستحق کیږي. په دې خبرونه کې موږ په هغه میراث یا شتمنۍ خبرې کوو چې د پلار یا نیکنه اولادونو او لمسیانو ته ورپاتې وي. په دې شتمنۍ کې ټول د شرایطو سره سم نارینه او ښځینه لمسیان شرعي او قانونی حق لري، خو ولې ډیر شمیر نارینه خپل خويندو ته د میراث حق نه ورکوي؟
یوازینی علت د دې داده چې یو خدا چې خپل خزي خپل حقونو به خبر دي.
له خزو څخه د میراث حق اخیستل او خزي له میراث نه محرومول شرعي او قانوني مسولیت لري.
هغه څوک چې دغه حق نه ورکوي د عدلی او قضایي تعقیب باندې راځي.
خزي د میراث او د نورو حقونو نه محرومول په ټولنه ته اغیز لري او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
ډېر مبارزه ارتیا د ډېر زیات په هوی ترتیا د چې دغه مسایل کولای شي بل اخره دا ناوړه دودونه له افغانستان لری کړی.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
میراث غوښتنه ډېر لري خبره ده، بیا تیر زموږ تاسو د ښځو لپاره زموږ ښځینه کچېرې په کور کې یو عادي شي حق غوښتنه وکړي هم دوی تر تاکید لاندې راځي، نو چیرته دوی دومره غټه غوښتنه؟ زما په نظر ما خپله ډېرې داسې ویرونکې ناچیزي پدیدې وینم چې نشم کولای چې خپله غوښتنه یا هم کوم څه چې غواړم زه حاصل کړم. که پر رضایت تکو ګورو نشم کولای، چیرې له زوره کار واخلم بیا نو امکان لري. او د میراث خبره نو نه ورکوي، ډېرې کورنۍ نه ورکوي. مثلا زموږ خپله کورنۍ د ما اما چې میراث واخیست مسیحانو یې جواب ورکړ، نایب سره خپاس وله و ټول مریض سره پند کړل. نو دا یو غته یو ثبوت ده د حق نه در سره کړی.
دا د څلورو ورونو خور عادله و چې د افغاني دود لمخې خپل د میراث حق نه دی اخیستی. که څه هم زیاته اړتیا ورته لري، عادله ته ورته شکریا هم نه غواړي خپل ورونو د میراث حق واخلي. شکریا وایي هیڅ کله به د خپل ورونو د میراث حق و نخلي، ځکه چې نه غواړي له کورنۍ سره یې اړیکې پرې شي. هغه زیاتوي
هغه انجونی چې واړی د خپل اورونو پلار او کورنۍ سره اړیکې شی ولري بو څه میراث ناخلی. کچېری هر څومره اړتیا هم ولري خو بیا هم میراث ناخلی، اته دا موضوع په خپل ناخلی. زه یو انجینر یم، لوستې انجلۍ یم، خو بیا هم دغه بد فرهنګ، دغه بد پدیده، ناوړه دودونه د لاسه ما خپل میراث چې هغه زما قانوني او شریع حق دی نه می دی اخیستی. په دې خاطر چې زما اړیکې زما د کورنۍ سره خراب نسی، د دې غوښتنه نه کوم هیڅ کله هم.
خو یو شمیر افغان ښځو بیا دغه افغاني دود مات کړی او خپل د میراث حق له خپلو ورونو نه اخیستی دی. مکی خادم هم یو له هغو میرمنو څخه ده چې د افغاني دود خلاف یې خپل حق اخیستی دی. هغه په دې اړه وایي،
خپل برخه مې واخیستله، بعد هغې نه زمونږ پلار وفات شي، خدای دې وبخښي، کلونو کلونو بعد مې واخیسته، ټولو خویندو واخیسته، ورونو واخیسته، چیرته ښه حصه ورسېده او چیرته بده حصه ورسېده، ټولو خویندو ته همدغسې یو چلو شو. خفګان طبعا خفګان راغلی، او چې ته خو ښځه یو، ته جلی یو، ته خو جنکیانه ته څوک حق نه ورکوي، او تاسو ودونه کړي دي، فلانی دی، بستانی دی، مال والا هغسې خبره نه ده. چا سره خبرې کوم؟ نه، ما دواړه ورونه خپل د ژوند نه ویستلي دي، نه زه ورسره خبرې نه کوم.
په افغانستان کې له پخوا راهیسې یو شمېر دودونه شته چې تر ډېره د ښځو د حقونو د له منځه وړلو لاملونه دي. دغه دودونه او باورونه د اسلامي شریعت او د افغانستان له نافذه قوانینو سره هم اړخ نه لګوي. د دغو دودونو له ډلې یو هم د میراث له حق څخه د ښځو محرومول دي. په افغانستان کې ډېر شمېر خلک خویندې د پردي کور بولي او د میراث حق نه ورکوي. دا دود په افغانستان کې ژوره ریښه لري چې آن ځینې ښځې د پلار په شتمني کې خپل ځان له ورونو سره شریکه هم نه بولي. خو ځینې نورې ښځې شته چې د خپل میراث له حق څخه خبرې دي. دوی د افغاني دود او د ورونو د خوابدۍ له ویرې خپل د میراث حق نه غواړي. د همدې خبرې د پخلي لپاره مو د خلیل سره خبرې کړې. هغه یو داسې نارینه دی چې تر ډېره افغاني دودونه پالي. د هغه په خبره که خویندې له ورونو د میراث حق واخلي، نور نو د پلار له کوره د تل لپاره خلاصې شوې.
دوی خپل هغه ته ګوري، عزت ته ګوري. که یو ریګه واخیسته، هغه خو بیا د پلار له کوره خلاص شو. میراث ته چې واخله دا ختمه شو. ها که واخیسته دا ختمه شو، مړی هم خلاص شو، ژوندی هم خلاص شو، پی هم هر شی خلاص شو. واک خو نه ته چې واخلي، ولې واخلي؟ یو ورور به په ورور به غریب وسه به نه لري، همدغه منځکې ده به پروت. هغه به بیا یا راجګېږي، میړه به یې راجګي، یا به بل څوک راجګي چې ته حق دې واخله شه.
د افغانستان په مدني قوانینو کې د ښځو د میراث حق محفوظ دی او هیڅوک نشي کولی چې د ښځینه د هغې د میراث حق را وګرځوي. حقوق پوه سبحان مصباح وایي، ښځو ته د میراث حق نه ورکول او هغه له میراث نه محرومول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له ډولونو څخه دی، او که څوک له ښځو د میراث حق را وګرځوي، هغه د قانون له مخې غاصب بلل کیږي.
لورګانې د پلار په میراث کې حق لري، او دا حق په قرآن شریف کې ثابت ده، او د افغانستان په موضوع قوانینو کې هم ورنه ملاتړ شوی ده. که څوک چیرته له دې حق نه سترګې پټوي او نه یې ورکوي، دا به د جزا د کود پر بنسټ د غصب د ترنوان لاندې راځي، او هغه څوک چې دغه حق نه ورکوي د عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي، یعنی جرمي بڼه هم لري.
د اسلام له نظره د ښځو حق په هغو ټولو شتمنیو کې ثابت دی چې ښځه ورسره په میراث کې شریکه بلل شوي. دینی عالم مولوی محمد عارف مدنی وایي، کامل مسلمان باید د اسلام اصول په پام کې ونیسي او ښځو ته باید د هغوی د میراث حق ورکړي.
الله تعالی فرمایي، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. دا هغه آیتونه دي چې دلته الله تعالی د میراث حقونه بیان کړي دي، چې د خویندو حق څومره دی او د میرمنې حق څومره دی. په ډېرو صریحو نصوصو سره دلته د ښځو د میراث یادونه شوې ده. که یو څوک د ښځو د میراث نه منکر شي چې ښځه میراث حق نه لري، دې منکر شي چې ښځې ته په اسلام کې میراث نشته، دا مسلمان نه دی. اما که یو څوک مني چې اسلام ورته میراث حق ورکړی خو دی نه ورکوي، عملي سستی کوي، نو دا داسې انسانان فاسق او فاجر او ډېر ناقص او بیکاره مسلمانان دي. لهذا که یو څوک د کمال اسلام دعوه کوي، هغوی باید ښځو ته میراث ورکړي.
اوس به د میراث د حق په اړه د عامو افغانانو خبرې واورو او وبګورو چې څومره افغانان د ښځو د میراث په حق باندې باور لري او ملاتړ یې کوي.
ز
زه احمد سوایب حسرت ما د کابل خریوتن اوسیدونکو پلار می تیر کال ټول خويندې او ټولرونه وغوښتل د هر یو سهم ورته معلوم کړ او وی وای چې ورسته لدی چې زه نه يم بیا کوم ستون زره منست نشي او د خور هم حق دی او د ورور هم حق دی چې هغه سهم او برخه باید معلوم وي.
امین الایم د کابل اوسیدونکو يم. میراث حق دی که څه هغه خپل زوی ته وي که څه هم لور ته وي، خو هغه لور یا هغه زوی چې هغه حق شوی وي هغه ته میراث تعلق نه نیسي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د ښځو د میراث د حق په اړه به د ښځو د فعالې مرضیې حافظې خبرې واورو چې موږ ورسره مرکه کړې ده. اغلی حفیظی ډیر شمیر افغانی کورنۍ خپل لونو او خويندو ته د فلار پښتمنۍ کې د میراث حق نه ورکوي. د دې لامل څه دی؟
بدبختانه کلونو کلونو رئیس په افغانستان کې د ښځو حقونه خوړل شوی دی او هغه څه چې په میراث کې د دوی حق ته دوی ته نه ورکول کیږي او یوازینی علت د دې داده چې یو خدا چې خپل ښځې له خپلو حقونو بې خبره دي او دوی ته همیشه د دویم جنس په سترګه کتل شوی دي، نو ځکه دوی له خپلو دغه حقونو نه خبر نه دي او ډیری وخت مبارزه کولای نشي او غوښتلای نشي. بل دا چې موږ په یوه نرواکه ټولنه کې ژوند کوو، نو یو علت هم داده چې همیشه کورنۍ یو ټول توجه نارینه او توی او کوشش دا کوي چې ټول حقونه باید نارینه او ورکړ شي. د نالوستی د ناپوهی د کچې ډیروالی او ناامنۍ د نرواک ټولنې اغیز د ټول حق مسایل دي چې د ښځو په حقونو او یادا چې یو کورنۍ خپل لونو ته یا خويندو ته حقونه ورنکړي دا علتونه او لاملونه دي.
اغلی حفیظی، خزی د میراث نه محروم اول یا خزو ته د میراث حق نه ورکول دا په افغانی ټولنه کې د خزو ځای څنګه ښکارا کوي؟
خزی ته یا د دویم جنس په سترګه کتل کیږي په افغانستان کې او یا هم بدبختانه بدبختانه چې میرمنو ته د ناقص العقل نوم هم ورکول کیږي او یوازینی علت یا موقع چې مخکې هم تاسو ته ما اشاره وکړل د نالوستۍ د کچې ډیروالی دا چې په لرو پرتو سیمو کې مثلا پوهاوی نه ورکول کیږي خلکو ته یا خلک دې ته لاسرسی نه لري چې دغه پوهاوی خلکو ته ورکړي تر څو ښځه هم د نر په شان هماغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي ټولنو مثلا حکومتونو همغه حق چې نارینه لري همغه حقونه میرمن هم لري. ولی تر ټولو مهمه مسله او تر ټولو مهم بحث دغه دی چې دغه عامه پوهاوی یا دغه پوهاوی چې په کلیو کې په لرو پرتو ولایتونو کې او داسې ځایونو کې چې آلته د آگاهۍ سطح ټیټه ده، که چیرې دغه پوهاوی دوی ته ورکړل شي نو د دې امکان شته چې خپله ښځه د مبارزه وکړي او څه چې حق ده هغه باندې پوه شي او له خپلو حقونو نه دا وکولی شي چې دفاع وکړي. ولی مهمه مسله دغه چې باید امنیتی لحاظ هیواد باید سم یو حالت خوي چې دغه په هواي مثلا په ډیرو لرو ځایونو کې خلکو ته ورکړ شي یا هم په غوځایونو کې چې د نالوستۍ کچه ډیره زیاته ده.
په پای کې قراته وایاس څنګه کېدای شي چې په ټولنه کې خلک د خزو پر حقونو باوري شي او ناوړه دودونه له منځه لاړ شي؟
کچېره په افغانستان کې د نالوستۍ کچه زیاته شي، د میرمنو لپاره د زده کړو زمينه برابر شي. موږ تاسو د دې شاهد یو چې د خزو لپاره ډیر زیات فرصتونه برابر شوی دی، خو یوازې په مرکز او یو شمېر لویو ښارونو کې. بدبختانه ډېر شمېر ولایتونه دي چې تر اوسه پورې هم ښځو لپاره اصلا مکتب شتون نه لري، د ښځو لپاره نور سهولتونه نشته، د ښځو لپاره پوهاوی نه ورکول کیږي. که چیرې د ښځو لپاره واقعا د زده کړو زمینې برابر شي، دوی ته چانسونه زیات شي، دوی ته فرصتونه ډېر زیات برابر شي، د راډیوګان لخوا، د منبرونو لخوا او د بیلابیلو نورو لارو څخه دوی ته پوهاوی ورکړل شي، زه فکر کوم چې دا ستونزه به بالاخره حل شي او یوه ښځه به په خپلو حقونو باندې خبر شي او له خپلو حقونو به دفاع وکړي شي.
دینی مینړی اوریدونکو، دا خبرونه چې د خزو د میراث حق په اړه جوړه شوې و هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
نن سبا چې راغلی مهم امر سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه کور کلی ته خرغلاست قدر من اوریدونکو آیا تاسو پر روان اختر کې چې د کورونا وایروس دریم پړاو د زیاتې دوه موجود دی د دوستانو کړه تګ راتګ کوي دا کار له کوم جدي خطرونو سره مخ دی نن په خبرونه کې هم دا موضوع سیړو چې د راپور ترڅنګ د داخله ناروغي او لایوتن متخصص سره مرکه هم لرو په پایل کې راپور ته وکشي قدر من اوریدونکو مګه تاسو ټول د دې شاهدان یو چې کورونا وایروس ټول نړۍ له یو شمیر ستونزو سره مخ کړي چې افغانستان هم ترې خوندي نه دی سره له دې چې په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا وایروس واکسین هم خلکو ته تطبیقیږي خو بیا لکه هند په ځینو کې د کورونا وایروس درېم پړاو خپل اوج ته رسیدلی دی په افغانستان کې هم یو شمیر خلک په دې وایروس اخته شوي دي او اوس چې اختر روان دی د افغانانو اختریزو دودونو او رواجونو ته په پام سره د دغه وایروس د پراخېدو اندېښنې ډېرې موجود جدیدی خلق دا وایروس چی دین نه نسی او وای چې اختر په عادی او معمولی سیر ون مانزی د زابل ولایت اوسیدونکو نیلا په دې اړه داسې غږیدلې ده
را روان اختر ته مو پورا آمادگی نیولې ده ځکه چې تیر کال موږ اختر د کورونا له وجې څخه ون مانزه او سږ کال ان شاء الله چې آمادگی نیولې پاکاري مرته کړې میوه مو اختر د اختر میوه مو اخیستې او څنګه چې تاسو وینئ زه فعلاً اوس غواړم چې بازار ته لاړ شم او اختر ته جامې واخلم او ډېر خلک وایي چې سږ کال اختر کې هم پړاو د کورونا راځي خو موږ الحمدلله مسلمانان یو کورونا مورنا نشته او دې اختر ته موږ ډېر په تمه ولو انشاءالله چې په خوشحالۍ لمانځو او ټول ته ښه اختر او خوشحاله اختر غواړو
بلخوا د لوګر ولایت اوسیدونکی محمد ظاهر بیا بیل نظر لري دی وایي چې کورنۍ باید پر روان اختر کې ډیر پام وکړي د خپلوانو کورونو ته له تګ راتګ څخه ډډه وکړي ځکه په خبره یې دا وایروس ډیر ژر له یو کس څخه بل کس ته انتقالیږي
د اختر شپې ورځې را روانې دي ما خپل هم د اختر دپاره دومره انتظامات کړي دي چې صرف خپل اولاد او د خپل کور دپاره انتظامات نیولې دي نو نه غواړم چې د دوستانو اور شما او د ټلیفون د لارې غواړم د دوی سره خپل اختر مبارکي وکم او د خپلو دوستانو هیوادوالو نه څخه هم دا هیله لرم چې دوی هم د دغه وایروس د مخنیوي په خاطر باندې د ټلیفون د لارې خپل د اختر مراسم ترسره کړه ځکه په ورتګ په وخت کې د موږ سنتي جامعه ده حتمی به مجبور یې هغو ته چای به تیاروي میوه به ورته تیاروي او هغه به ورته ایږدي چې دغه لوښي او دغه ظرفونه او دغه میوه یوه دانه پورته کوي او لس دانې نورې ملوثې کیږي د دې په خاطر باندې چې د دې جلوګیري شوې وي نو هیله مې دا ده چې هر څوک د اختر مراسم د خپلو اولادو سره خپلو کورونو کې په خوشحالۍ تیر کا
دا چې ولې ځینې خلک د دې وژونکي وایروس نه ځان خوندي کولو ته جدي پام نه کوي او د دودونو او رواجونو د پاللو په قیمت یې ځان ته رابولي د کابل ښار اوسیدونکي مسعود نوري په اړه داسې غږېدلی دی
د کورونا اوله دوره او دومه دوره سپه تیر شو اوس درېمه سپه ډېر په شدت او تیزۍ سره روان دی تاسو وګورئ نظرو کې زموږ د ګاونډي هیوادونه لکه پاکستان او هندوستان ته چې هغوی په طبابت کې زموږ د هیواد څخه ډېر مخکې دي زموږ اکثر افغانان ورونه او خویندې اوس هم دې هیوادونو ته د تداوی لپاره ځي په داسې حالت کې چې هغوی د کورونا واکسین او نور تدابیر هم ډیر خلري خو بیا هم تاسو وینئ مابتو میلیونه یو خو د تر هغې پورې زیات کسان په هندوستان کې اخته شوي دي
د کورني مسایلو کارپور هلا امین تلاش په کورنۍ یوغه کوي چې باید په راتلونکي اختر کې له ډېر تګ راتګ څخه ډډه وکړي نو موړی زیاتوي که چیرې خلک کورونا جدي ونه نیسي نو دا کار به خلک له لوی ناورین سره مخ کړي
نو دغه د کورونا درېمه څپه د افغانستان لپاره هم یو جدي ګواښ دی او دغه پیښې موږ ګورو چې په افغانستان کې هم ورو ورو مخ په ډېرېدو دي او که چیرته موږ صحیح او د ډاکټرانو هغه روغتیایي لارښوونو ته پام ونه کړو نو ممکن چې دغه ویروس په افغانستان کې هم ډیر شي اوس د اختر موخه ده په افغانستان کې خو هم یو معمول دود دا چې په اختر کې دغه ځینې خلک خپل خپلوانانو کره ورځي او د اختر مبارکۍ لپاره نو زما لارښوونه او توصیه هیوادوالو ته دا ده چې له دغې تګ راتګ څخه په دې اختر کې په جدي ډول ډډه وکړي که غواړي چې له دغه ویروس څخه په امان کې پاتې شي او دغه درېمه څپه هم په افغانستان کې کنټرول شي نو هیله کوم چې له دغې تګ خلکو راتک څخه په جدي ډول ډډه وکړي. کولای شي چې د اختر مبارکۍ د ټلیفون لارې، واتس اپ لارې، د ټولنیزو رسنیو لارې یو بل ته د اختر مبارکۍ ورکړي او له دغه مسایل نه ډډه وکړي تګ راتک نه، ځکه دغه تګ راتک کولای شي چې دغه درېمې څپې ته لار هواره کړي د کورونا وایروس.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. اوریدونکو، دا چې څنګه کولای شو د اختر په ورځو کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو د پراخېدو ویره پکې ډیره موجوده ده، خپل ځان او ټولنه وژغورو، په دې اړه مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سجاد وزیر سره یو مرکه کړې چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم. چې دا ولې خلک د دې ناروغي په مقابل کې داسې خصوصا د درېمې څپې په مقابل کې بې تفاوت دي؟
نو معمولا علتونه خو زیات دي، خو زما په فکر باندې دغه درې عمده علتونه دي چې څنګه وخت کم دی او زبې په لنډو الفاظو کې تکرار کم یو دا چې د خلکو عامه پوهاوی ډېر کم دی، یا د قصدي لحاظ او یا د خپل علمیت د کمښت لحاظ او یا د جهل د لحاظ درته وایم چې اما خپل په انا باندې کلک ولاړ دي، وایي نه زه مسلمان یم او ماته دا شی نشي راتلی، او اگر که په مخ کې زمونږ غټ غټ علما او زمونږ غټ غټ دینی عالمانو مسلمانانو هغه دنیا ته ولېګل، خو لیکن داسې دوی چونکه غلط مفهوم د دې خلکو ذهن ته غورځېدلې ده. او دریمه خبره دا چې چونکه زموږ تاسو په نړۍ کې به خصوصا په افغانستان کې د غربت کچا ډیره لوړه ده، هغه شینه چې فرض مثال که په نورو نړۍ کې د دې په مقابل کې د دولت د خوانه ورکول کیږي لکه کوپون شو یا په کور کې کې ناصل شو قرنټین شو، هغه زموږ په دې نړۍ په دې ملک کې نشته دی. نو هر کس دې لپاره مجبور دی چې سحر روزي او د خپل بچو لپاره یو مړی رزق پیدا کړي.
ډاکټر صاحب، دا په خیر اختر روان دی او ځینې خلک وایي چې موږ اختر لمانځ ماسک اچو، اختر لمانځو تګراته کو، یو دغه د ماسک پاچولو باندې دغه تګراته ګونه د کورونا ویروس د درېمې څپې مخنیوي کوي کني کوي؟
د سیدې چې یو مونږه دغه د هیزوسیه مراد چې کوم دی په دوه ډول لرو، یو شخصي هیزوسیه ده او یو اجتماعي هیزوسیه ده. دغه کس چې کوم خبره کړي ده چې فرض مثال که زه ماسک چوم او دیو چا کور ته ورزم که اگر کله مریض موجود وي یا موجود نه وي او چې بیرته راوځم نو لاسونه مینځم پاک په صابون باندې او بیا خپل کور ته داخليږم، دا د شخصي هیزوسیه ده، دا د بل چا لپاره د هیزوسیه مراد نه دی. امکان لري چې تکم کور ته لاړ شي یا لاړ شي څوک الته د دې ناروغي او ناروغ پروت دی، هغه ټوخلی دی یا پرنجلی دی، نو په دغه وخت کې د دې هوا په قطراتو کې وایرس موجود دی. امکان د دې موجود دی چې دغه د وایرس هغه قطرات چې په هوا کې تر اوسه پورې د زوړن شکل دي د انسان د وجود په نورو اعضاو باندې په نورو برخو باندې وګرځي چې هغه ته په صابون باندې نشي مینځلی. نو امکان دې موجود دی چې طبيعت د کور نو وزي تا خپل ماسک استعمال کړی دی، لاسونه د پاک په صابون ومینځل او بیرته د ناروغ د کور نو وتی، خو کله چې خپل کور ته نو وزي نو تا خپل لباس باندې په زرهاو دغه وایروسونه خپل کور ته انتقال کړو، نو دا ساده لباس نو دوباره یو بل څوک خپل د تنفسي مجرا د لارې داخلي او یا ته په خپل کې دیش داخل کې نو د ناروغي د انتقال سبب کېدی شي.
ډاکټر صاحب، اوس څنګه کولای شو خصوصا په اختر کې یا په غیر نورو عادي ورځو کې څنګه کولای شو چې د کورونا د درېمې څپې مخنیوي لپاره تدابیر ونیسو؟ کوم کارونه وکړو؟ مثلا دا اوس وچه میوه مخسل کیږي کنه؟
نو دا خو د سیده چې اول خو زه د دې خبرې کوم چې باید د اختر کې د یو بل ته تګ را تګ مخنیوي وشي. خو دلته بعضې خلک داسې چې ما مخکې مونږ داسې یوه ټولنه کې ژوند تېرو که چېرې تا د طب د نگانه خبرې وکړي نو فوراً در باندې یو ټاپه لګولی کېږي، وایي دا د اسلام نه وتلی سړی دی. که چېرته مونږ دین ولولو نو پخپله د نبي علیه الصلات وسلام حدیث دی، که چېرته تاسو وایي د جزام یو انتانی ناروغي د عینن لکه همدغه د وبا په شکل ده، وایي که تاسو داسې څوک مریض ولیدو نو تاسو داسې فرار ته وکړئ، تېښته ته وکړئ لکه که سړی چې د زمري نه تېښته کوي. نو دغسې د زمري نه تېښته مطلب دا دی چې د مرګ نه تېښته ده. نو که چېرته څوک په دې خبره باندې وپوهېږي چې په پلانی کور کې دغسې اعراض والیم د یو ناروغۍ موجود دي، نو اول خو هغه کس په خپله یا د هغې کورنۍ غړی باید ټولو ته دا ټلیفون وکړي چې وروره زه هم تاسو د اختر مبارکي په ټلیفون د لارې او الله مو وبخه، داسې مه کوئ چې زمونږ کور کې دغسې مریض دی، یا کېدای شي چې په راتلونکي کس کې کمی مریض وي هغه ورته وي چې ورځ په دې شي نه خفه کېږم او الله مو بخښه او بس دغه خوشحالي چې په خپلو منځو کې سره په کور کې ولمانځئ دا به ډېره غټه خبره وي. د دې تګ او راتګ مخنیوی وشي. دویمه خبره دا ده چې تاسو د وچې میوې خبره وکړه. واقعیت خبره ده چې یو میوه دانی هلته ایښي ده او په هغې کې وچه میوه ده او هر سړی راځي په دې کې ګوتې وهي یو دوه دانې درې دانې ترې اخلي او نور همداسې پاتې کېږي. نو کېدای شي دغه مخکې سړي په دې باندې ګوتې والي او دا په کورونا باندې اخته ناروغ وي خو لا تر اوسه پورې اراض او علم د دې ښکاره شوي نه. او دویمه خبره دا ده چې یو خبره بل ذهن کې راغله که چېرته بیا هم دا بعضې خلک د میلو د شینو چرچو دپاره یو څه وخت پیدا کول غواړي نو که په ازاده هوا کې دوی خپلو منځو کې کینی او ټوکې ټکالي وکړي نو دا به د ټولو نه محفوظ ترینه یو څه ناڅه یو فیصدي به د ناروغۍ د انتقال لپاره راکمه کړي. د وچې میوې نه بیخي تیر شي د هغې په ځای داسې شین چای وچکي او بیا د پیاله پاکه په ګرمو اوبو سره په صابون ومینځل شي.
درنو دوستانو دا د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.